دا ټوپک څنګه راغلی دی؟ ټوپک نه وزیرستانیانو ایجاد کړی، نورو پښتنو
ورور تا خو له خیره چشمې اچولی دي، تا خو زما په خیال زما په شان سترګې دې څلور دي.
ځوانان تشدد ته راپاروي،
داسې دي چې دلته خوشبالونه او منتونه او دا ډېر شیان ډېر وشول.
دوی غواړي په افغانستان کې د علم او د پوهې رګ دب کړي.
دا غواړي چې دا ځوان کول راواخلي
چې دغه د مشال یو خوب و
په پردي جنگ کې مو خپل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار عالم مومن سره نیخ پنی.
اردوونکو کتونکو ستړي بشي، د اپریل په 13 د مردان د عبدالولي خان پونتون د وجل شوی زکون کی مشال خان اتلین و هم دغه په مناسبت سره منګه نن د مشال خان له خور سره خبرې کوو چې دا راز په دوی څه تیریږي، د دوی ژوند څومره بدل شو. دغه راز پر دې به هم خبرې کوو چې مشال خان ته څومره انصاف ملاو شو، دغه کورنۍ ته څومره انصاف ملاو شو. د دې نه علاوه پر دې به هم خبرې کوو چې په دغه ټولنه کې کوم په وروستیو کې یا د مشال خان تر وجنې وروسته کوم تحریکونه راپورته شو، آیا هغه په ټولنه کې څه بدلون راوسته دی کنه دی راوسته، په خاص توګه ځوانانو کې څه بدلون راوسته او کنه. هم پر دې به خبرې کولې، د دې سره په تړاو نور موضوعاتو به هم خبرې کوو. موږ سره د لندن د تعلیم نړیوال مبارز زیاودین یوسفزی صاحب هغوی هم راغلي دي. زیاودین صاحب ستړي مشي، څنګه تاسو جوړ یاست؟ خره خوشاله
اوسئ.
او موږ سره د مشال خان خور سبا اقبال هغوی هم له ټورانټو نه راغلی دی، هغه دلته کې د جرنالیزم په څانګه کې زده کړې کوي. سبا تاسو هم ډېر ډېر مشه
سلامونه
مننه. اوریدونکو، د مردان عبدالولي خان پونتون زده کوونکی مشال خان د 2010 کال په اپریل په 13 بلوګرو زده کوونکو هم په خپل پونتون کې مذهب ته د سپکاوي په تور ووجلو، خو وروسته تحقیقاتو ثابته کړه چې مشال خان بے ګناه دی. دغه راز د هغه د وجنې په تور ډېری کسانو ته هغې ته سزا هم ورکړل شوې ده. نن موږ پر دې خبرې کوو چې څنګه تاسو ویلي چې د مشال خان د وجنې پر ضد چې کوم تحریکونه په دغه پښتنه ټولنه کې رامنځته شوي وو، هغې څه بدلونونه راوستي او که نه. دغه راز بیا هم زه تاسو وایم چې مشال خان د اپریل په 13 چې کله ووجل شو، نو د هغې نه شاوخوا 12 ورځې مخکې، یعنی د مارچ په 24 هم مشال خان موږ سره په ځوانانو غږ خپرونه کې خبرې کړې وې د ټلیفون د لارې. نو د هغې نه ما یو څو کلیپونه راخیستې دي، نو هغه هم تاسو لومبه واوري او زه بیا هم تاسو ته وایم چې مشال خان ما په دغه مرکه کې ډېرې پوښتنې کړې وې، خو یو څو پوښتنې داسې وې چې تاسو د سز اغول چې زما د کتاب سره ډېر شوق دی، ولې د کتاب سره شوق دی، کتاب کې تاسو لیدلې دي؟ نو یو دغه پوښتنه ده. او لومبۍ پوښتنه مې دا کړې ده چې تاسو ولې د روس نه رالی پاکستان ته؟ نو هغه څه داسې جواب
دا خپل وطن د خپل خلکو له واپس راشي، ځکه چې زموږ پښتانه پسمنده دي، ډېر غټ ټیلنټ دی، پکې ډېر زیات ټیلنټ دی، پسمنده دي. نه دوی د مخکې کولو لپاره، د دوی پرمختګ لپاره څه ناڅه به کوو کنه، خپل وطن ته واپس راتلل لازمي دي.
نو زموږ اوریدونکو ته لږ مختصر وایي چې تاسو کم کم کتابونه کتلي دي او په دغه کې تاسو په وړاندې څه داسې مهمې خبرې راغلي؟
اصرار به داسې حساب دی کنه چې اوس زه هم چې ناست یم، یو کتاب ما سټډي کوو، د 40 رولز اف لوف، دې نوم یې دا الف شفق، یو ترکیش چې کوم نن یو ناول نگار دا غی دی کله دې تر ما کتابونه چې کله ریډینګ موږ ته شروع کو، نو زه دا نه وایم چې زه ډیر زیات پوه شوم، خو چې کله هم یو کتاب ریډ کوم، یعنی یو زړه سقراط بارے کې کتاب ریډ کوم، نو ماته داسې لګي چې دا سقراط ما سره ناشته او زه سره ون ټو ون خبرې کوم، داسې لګي چې لګدا په خواني خلک را پاتې دي، دوی زموږ په مرګو کې کار کوي، مونږ ته علم راکوي، کتاب ریډ کول یو خشه دي. بالکل اصرار به داسې حساب دی کنه، په دغه کتابونو کې دغه خبرې کیږي چې د ایکویلیټي اینڈ د ایکویټي، ایکویټي د ایکویلیټي بارے کې خبرې کیږي چې یو انسان دی اگر اپاسي او غستا چې کوم نن ټول هغه ته استحصال کوي، ټوټل دی ایکسپلایټ کوي، دا د ما دولت یا فیوډالیزم کوم ګوډای کی یو کسره کیته یو دانور کمنه اخواري غریب خواري نو دا چې حساب دي بالکل هغه ایکویلیټي خبره کوي، ایکویټي خبره کوي، نو په دې کې لکه او انساني درس ورکوي.
اور درکو کتون کو تاسو د مشال خان دغه خبري واوریدلې، دوی سره د دوی د مرګ نه څو ورځې مخکې منګه کړې وي په 2010 کال کې. نو هم پر دې خبرې کو چې د مشال خان تا د کورنۍ ته څومره انصاف ملاو شو، بل دا چې د هغه تر وجنې وروسته چې کومه تشه د مشال خان په کورنۍ کې رامسته شوې ده، هغه باندې هم خبرې کو. او پر دې به هم خبرې کو چې دغه سیمه کې د مشال خان تر وجنې وروسته چې کوم تحریکونه کوم غورځنګونه رامسته شوی دي نو آیا هغه په ځوانانو کې څه بدلون راوسته کنه په خاص توګه د سردرځي څونه مخانی ول شوی دا موږ سره ملمانه دي د تعلیم نړیوال مبارز زیاودین یوسفزی صاحب له لندن او موږ سره د ټورانټو نه د مشال خان خور سبا اقبال هغوی راغلي دي دوی سره خبرې کو سبا لومبه هم تاسو درځمه د اپریل په 13 باندې د مشال خان تلین وو نو په دغه ورځ باندې د اختر دریم ورځ هم وه ستاسو کور کې څه حالت وو او دا پوښتنه زر دې لپاره کوم چې پرسکا څوک داسې پلان لري داسې څوک اراده لري یا غیر ارادي توګه یو ځوان وژني یو کور مشال وژني نو په هغه کورنۍ بیا څه تیریږي شاوخوا 15 کاله وشو نو دغه 13 اپریل څنګه و ستاسو په کور کې
مننه ستاسو ډیر هم چې تاسو دې خبرونه راوغوښتم او د دې خبرې به زه تاسو ته دا جواب درکړم چې 13 اپریل زموږ د پاره یو تور ورځ ده نه صرف زموږ د پاره بلکې هغه خلک چې پوه دي او د دې په واقعي معنی پوهېږي چې ولې دا واقعي راغله هغې د پاره هم دا یو تور ورځ ده نو چې کله په دغه ورځ باندې چې کله په 13 اپریل 2017 باندې دا واقعه راغله د هغه ورځ نه پس زمون خسته او زمون نارمل ژوند وو هغه بیخي بدل شو هغه تکلیفونو ته هغه دردونو ته بدل شو زمون ژوند ډېر په تکلیف رالی زمون مور پلار د هغه ورځ نه جاړي هر ورځ جاړي هر ورځ د مشال خان کپړو ته ګوري د هغه واقعې ته ګوري حالاتو ته چې ګوري هغه چې یادی نو هغې ته جاړي او د ډېر زیات د سختو بیمارو شکار شو نو په دغه کپړه باندې په 13 اپریل باندې په دې اپریل په 100 ورځ مخکې مونږ را ډېر زیات غم یو حالت وو ډېر زیات خفګان وو په دغه ورځ باندې زما د والد صاحب د سترګو اپریشن هم وو ځکه چې هغه مشال خان پسې جاړي هغه پسې ډېر زیات خفه دی نو د سترګو نظر یې بایله پکې د سترګو اپریشن یې وکړ دا غینه باوجود خپل حوصله برقرار ساتي په دغه موقع باندې مونږ قرآن خواني وکړه کور کې ختم وکړه مشال خان ته دعا وکړه او په دغه موقع باندې زموږ خپل خپلوان د کلی خلک یا د مختلفو ځایونو خلک چې دنو راغلي دي او موږ
اظهار همدردی کړی دا په دغه سیمه کې د مشال خان تر وجنې وروسته چې کوم تحریکونه رامسته شو وختي هم تاسو سره ما خبرې کېدې نو تاسو ویل چې د یو څو ګنټو د لپاره مشال پړکل شو خو بیا هغه اول شو او نه یوازې په صوابۍ کې بلکې د پاکستان په مختلفو برخو کې په افغانستان کې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د مشال خان په ملاتړ باندې لاریونونه ترسره شو دغسې د هغه وژونکو ته چې کوم وژونکي د هغه په وژنه کې ځینې کسان چې کوم وو تورن وو هغو ته سزاګانې هم واورول شوې نو څه ګوري چې څه بدلون رامخته شو د مشال خان تر وژنې وروسته په دغه سیمه کې
خبر دا چې سبا ټوله خبرې وکړلې او ما د مشال خان دا چې کوم تاسو ویډیو اوس نشر کړه دا ما اوس اول ځل منې واورېدله مشال خان یو ډېر ښایسته انسان څنګه چې شکل ښایسته او په رنګ ښایسته او داسې په زړه او په سوچ په فکر ښایسته زه د یو پلار په حیثیت یا د استاد په حیثیت چې د یو ځوان د یو پښتون ځوان تصور کوم ایډیل ځوان چې هغه دې څنګه نو زما ذهن ته مشال خان راځي چې هغه دې همداسې په علم پوها په فکر سپېزلې په زړه د زړه نه پاک سخی نو یقینا چې 13 اپریل ډېر ګران ورځ ده څنګه چې سبا وي چې په دغه ورځ دغه ښایسته ځوان زمونه واغستې شو او چې په کومه طریقه واغستې شو هغه ډېره دردناکه وه هغه ټول ولیدله او چې کومه واقعیا کېده د هغې ویډیو جوړ کړی شو هغه چا چې کوله هغې په خپل ځان باندې په خپله ګواهي هم وکړله د دغه ویډیوز په شکل کې او هغه ویډیوز دومره دردناک وو چې اقبال لالا خبره کوي چې جج یا وکیل هغه لیدلې نه شوې یعنی هغه ویډیوګانې لیدلو تاب د چانو یعنی چې کوم ظلم په مشال خان شوی په دغه ورځ باندې هغه څوک ویډیو کې نه شکایت کوي نو تاسو تصور وکړئ چې دا په چا دا ظلم کېده په هغه بسې تیر شي یا هغه مور پلار باندې بسې تیر شي او اوس به هم د هغې څه احساسات دي خو څنګه چې تاسو تپوس وکړو نو مشال خان چونکی یو رښتونی انسان و د د د د علم مین په دغه مین په خپل قام مین په پاکوالی مین په ایمانداری مین ځکه چې داغه د شهادت په شابانی داغه د دغه مرګ په شابانی یو لابی وا او هغه لابی بدعنوانه لابی وا او هغه لابی چې کوم دا هغه د مذهب د توهین مذهب دا دغه چې کوم دی ټول چې کوم دی دا استعمال کو د دغه لیونو ځوانانو په ذریعہ باندې خو مشال خان چونکی یو رښتینی انسان او دغه قربانی رښتینی وه لکه هغه نه واغسته شو چې کوم ظلم هغه سره وشو نو هغه سره چې څه وشو هغه یو لیکه راښکه د چا چې په هغه حمله کوله هغه تاسو ویډیوګانې وګورئ هغه کس چې حمله کوي هغه پوی زما پلانې نوم دی او دا کار مې کړی دی او بالکل لکه یعنی هغه کس فخر کو بلکې دا چا چې دا کار کو دی ټولو فخر کو نو دوه خبرې ممکن نه وي یا خو به دا کېده چې که چېرته دغه تحریک چې کله سبا له دغه پاسون وشو او د پښتنو مشرانو چې کوم دي هغوی لاړلو د اقبال لالا سره ودرېدل خو د ټولو نه مخکې زه لکه د غر غوندې ودرېدو نو د هغې نه پس چې دغه ظالمانو مشال خان یعنی مړ هم کو پړی هم کو خو دغه تحریک چې کوم دی هغې لیکه راښکه چې کوم چا ظلم کړی دی دا چې کوم دی نو دا ظالمان دي دا مجرمان دي او مشال خان سره زیاتی شوی دی دا بے شهید کړی دی نو مشال خان د مشال خان وړکېدر چې دی هغه ثابت شو او بیا وروسته څنګه تاسو خپلو خبرو کې وویلو بیا چې کومه جیټي جوړ کړی شوله او بیا چې کوم عدالتي کاروایان یې وشوي نو د اقبال لالا د هغه بهادرۍ د هغه د استقامت توجه دی نه چې هغه لکه د غر ودرېدو یعنی د دغه ترګرۍ خلاف د دغه ظلم خلاف د دغه جبر خلاف هغه لکه د غر ودرېدو مور یې لکه د غر ودرېده خویندې لکه د غر ودرېدې نن مشال خان چې کوم دی هی از اور هیرو هغه د پښتنو هیرو دی او چا چې دغه ظلم کړی دی هغه به شرمنده وي او تر قیامت پورې به شرمنده وي.
زیاالدین صاحب په دې فیسبوک چې څونه کمنټس راغلي لکه لبشار ریحان شو، علی خان اریان شو، هبا شو، دغه سی د ټولو همدغه لیکلی دي چې تر سو پوری د دنیا باد وي د مشال خان نوم بجوندې وي. زیاتره همدغه لیکلی خاص وګه ګلستان صادق د مقبل پکتیانا د افغانستان نه دغه خپل پوسټ کړی دی چې واقعي مشال خان حق ویونکی وو او زه دغه خور ته او دغه ټوله کورنۍ ته سلام کوم او دغه پښتنه هم کړی ده چې اوس د ټولنې اوسنۍ حالت څنګه دی نو دغه پښتنه به هم د زیاودین صاحب په وړاندې بیا ږدو. خو سبا ستاسې نه دغه پښتنه ده چې تاسو څه ګوري تیر ځل ستاسې خور هم ما راوستې وه سوریا خان او ستاسې هم راغلې خبرې کوي دا دی نو په ټولنیزو رسنیو کې په فیسبوک باندې دا وخت ستاسو ډېره زیاته یادونه کېږي ډېره ستاینه کېږي نو څه ګوري چې د خلکو هغه سوچ په مکمله توګه بدل شوی دی ستاسو پړه باندې ستاسې د کورنۍ پړه باندې د خلکو همدردیان ستاسو سره څومره دي په خاص توګه په خپله سیمه کې؟ بیا
چې کله دا واقعیا وشوه نو د دې واقعیې درې برخې دي، درې اړخې دي. یو خو دا چې په مشال خان باندې د مذهب د سپکاوي دروغو تور کې لګولی وو. د هغې نه پس دا واقعیا په یو تعلیمي اداره کې راغلې ده او بیا مشال خان یو صحافی جوړېدونکي والا وو، د صحافت طالب علم وو او ایز اے صحافی چې کله هغه آواز اوچتو نو د هغه آواز د غلي کولو لپاره او چې کله هغه حق او د سچای وینا کوله هغه د حق او د سچای آواز غلي کولو لپاره د مشال خان باندې په داسې الزام لګو د دروغو یو تور کې پی ولګو. چې کله دا واقعیا رااله میډیا تر میډیا باندې رااله تکې واقعیا ته د خلکو مختلف نظر باندې کتل، ډېر روشن فکره بشر دوسته انسان دوسته خلکو راغلي دي، مونږ یې سپورټ کړي یو، مونږ سره ولاړ وو. زیاتر خلک به داسې هم وو چې د دې واقعیې په ګهرایۍ باندې نه پوهېدل چې په دې واقعیه کې څومره حقیقت دی او ولې داسې واقعیه کېږي، ولې د مذهب استعمال کېږي د خپلو ذاتي مفاداتو دپاره. نو د اغه نه پس اغه وخت سره د خلکو یو سوچ او وخت سره سره خلک پوه شو او دغه شانتي څنګه چې تحریکونه راجم شو او مشال خان باندې مظاهره وشوې د دغه کیسه واقعیاتو مخنیوي وشو په سوشل میډیا باندې او ایون لکه دلته کې خلکو ډېر زیات احتجاجونه کړي دي چې داسې واقعیات ونه شي نو دغه تحریکونه او دغه کیسونه رو رو په خلکو کې شعور عام کو او وخت تر وخت مونږ ګورو چې مشال خان سره د خلکو مینه زیاتېږي او د مشال خان په نظریاتو باندې او هغه په سوچ باندې ځان پوه کوي او چې کوم تشدد او بربریت هغه سره شوی دی نو د هغې خلاف چې دی نو آواز اوچتوي وایي چې دا یو بربریت او یو ظلم هو که مونږ یو بل طرف ته وګورو نو زمونږ په وطن کې د دغه قسم واقعیات سوا شوي دي لکه ریسنټلي هم دغه شان د انتها پسندی واقعیات راغلي دي نو که مونږ دغه شي ته وګورو نو
نو تاسو وایئ چې لکه بدلون نه دی راغلی څومره چې دغه سیمه کې مبارزه شوې ده خو په دې به جوادین صاحب نور هم خبرې کوي چې د دې لپاره باید څه کول پکار دی په نصاب کې څه بدلون پکار دی د عالم او د مولا څه رول پکار دی دغسې نور چې دغه سیمې د ټولنې خلک دي ذمهواره خلک دي مور پلار دي د هغوی څه رول پکار دی چې څرنګه کولی شي چې دغسې پیښې چې څنګه سبا کوم لور ته اشاره وکړه چې که څه هم تر ډېره حده مشال خان ته دغه کورنۍ ته انصاف ملاو شو خلکو سره ودرېدل خو نوموړی وایي چې اوس هم دغسې پیښې رامنځته کېږي موږ سره اوریدونکی دی
السلام علیکم عادل تورایم د صدکور میجلې تحصیل علی زای نه سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام ستړي مشي تورې سه به اوس به ولغړی
ویل به تا کوم چې مشهور خون سره ډیر ظلم وشول او د ار چوپ په پښتنو زړه نه به بالکل ونه زی او څوک لري مو نسوب کې بدلون نه وشوي مو به دا په خوې رواني پولیسې بدالي نه وشوي مشهور خون سره وشولو یا ملولا یوسف جب کې مار نه باش ولا خو خپل له سابېشتې و نو څوک ری دا ویل کڅنګ غنی خون یې چې خبرې ډېرې مطلب دا پکې هر څوک به حسین وې چنوې کربلا پکې دې ته پور پولیسې بدالې نه کو مطلب دا دې چې خلکو کې ویرنس نه ورغله جماعت منبر خو استعمال نه شوی نو دوی په خګوي لکه څنګه درویش ککړی آی کنه سره جدید ار سړای خلاف ته درویش ککړا د حسین سره چو کاسا میدان ته راځي نو دې پوره مو کې لږ څه بدلون پکور دی دې ته پوره مو پورته شو څه د سي کتلو نه وښ پولو لکه څه آ کې آی منصور غونتی به بیا دار ته خېږي
سما
نو ملویو نو تاسو کور دی نور د دنشل تاسو کور دی دې ته پوره ګمونه وچات کی څه منی شو کی بدلون ورشي
ډېر زیات مننه توری صاحب ضیاءالدین صاحب چې دغه کوي پوښتنې ما کولې ستاسو سره نو توری صاحب هم دغه لور ته اشاره وکړه که تاسو په نوره څه رڼا اچول غواړئ مننه به وي
خو دومره ښکلې خبرې وکړې زه به داسې وکړم شم یا نو کمال یو کو ښایسته ښایسته جارې پکې وویل او زما د سره بالکل اتفاق دی د مشال خان قرباني چې لکه قرباني ته زه کوم چې راز وشو اغه سره کم ظلم او شو زیاته او شو اغه په اراده دغه قربانی نه اور کړي خو اغه قربان کړي شو او دغه پکار دا کومګا د مشال خان پالل واړو او دغه خاندان پالل واړو نه پکار د چې مونږ د سر ودري کو په هر لحاظ خصوصا په دې لحاظ چې مشال خان د څه د پاره دا ژوندو لکه مثال په درو منی او سو خبرې چې مشال خان یو مشال خان دا غختلا چې تعلیم دې زیات شي زبره نوې کول دي تعلیم یافتوي بل مشال خان دا غوښتل چې بدعنوانی دې ختم شي یعنی خلک دې بدعنوانی نه کوي په تعلیمي ادارو کې کتا سوداغه سې ویډیوګانې نوري هم دي چې هغه وی چیرې په عبد الله خان یونیورسيټي کې په یو پوسټ باندې به دوه دوه کسو کار کوو دا ټول خبرې داسې وی چې هغه په څه خلکو ډېری بدې لګې دي بیا درېمه خبره هغه د کتاب سره چې کوم مینه ده ینه زه تاسو وګورئ هغه په خپل کلیپ کې خبره کوي وځي چې کم کتاب ګورم زه چې زه دغه لیکوال سره دغه شخصیت سره ناستم یعنی د لوستې دا معیار چې دی دا دا خو یعنی دا په ډیرو کم خلکو کې نو مشال خان مشال بس چې څنګه اقبال لالا ولا نوم یې خو دې اسم با مسماو یعنی هغه د خپل نوم تعریف او ډیفینیشن نو د مشال خان سره زمونږه وفاداری بداوی چې مونږه د توندروي خلاف ودریګو مونږه د علم سره ودریګو
مونږ چې په وطن کې دا کومه وایلنس دی یعنی د مشال خان خلاف تشدد شوی دی خو تشدد اوس هم ډېر عام دی. تاسو دا یو مشر چې دی سلیم خان ابوالرضی په یو ویډیو پیغام کې هغه وایي چې په سوابۍ کې چې دی روژې په میاشت کې زما خیال دی چې شپږش مرګونه شوي دي. نو دا مرګونه په پټي مرګ باندې په چرګانو مرګ کول په پټو باندې مرګ کول د اوبو په وار مرګ کول د کرکټ په لوبو مرګ کول پښتانه په کار دا ده چې په ځان کې زغم پیدا کړي برداشت پیدا کړي او ځان په دې خبره پوه کړي چې دا ملا چې دی مولانا چې دی که هر څوک دی چې څوک د مذهب متعلق خبره کوي دی څه وایي او دی خو چېرته دا مذهب د چا خلاف د نفرت لپاره نه استعمالوي. نو چې کله دی د مولانا صاحب نه داسې خبرې اوري چې هغه د یو قوم یا د یو بل نسل یا د یو بل عقیدې والا خلکو باره کې هغه نفرت پیدا کړي نو دی پوه شو چې دا مولانا چې دی دی دین نه خوري بلکې دی نفرت پیدا کړي دی تقسیم پیدا کړي. او دینا غټه خبره دا ده چې ریاست چې کوم دی دومره خو خیر زه ووایم چې دا دومره قدر لکه وشوه چې د مشال خان په کیس کې نن کم از کم اته کسه چې دي نو هغه په هغې باندې د ټول عمر دپاره قیدو خطو او په هغې کې چې دي دوه کاله استی ده خو بهرحال درې پنځوس کسانو باندې به بیا په سپریم کورټ کې کیس روان دی. خو ریاست هغه پالیسیانې نه دي بدلې کړي د کمی د وجې نه چې د مشال خان غوندې ځوانان د هغې ښکار کېږي او د هغې سره ظلم کېږي ریاست هغه بیانیه نه بدلول غواړي. یعنی تاسو وګورئ نن په میډیا باندې په کتابونو کې یعنی په ممبر باندې په سکول کې په تعلیمي ادارو کې ترګری چې دا هغه په غیر محسوس انداز کې زمونږ ځوانانو او پیغلو ته منتقل کېږي. نو چې څو پورې دا 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 مازه په دې سر کې مازه چې دي دا نه په دې کار نه شي د نصاب په ذریعه باندې د استاد په ذریعه باندې نو تر هغه پورې وایلنس هله ختمیږي چې په ذهنونو کې وایلنس ختم شي. که ذهنونه د تشدد نه ډکي نو بهر تشدد نه ختمیږي جی او د هغې دپاره دغه بدلون ضروري دی د ریاست په پالیسیو کې هم په قوانینو کې هم او موږ غوندې خلکو ته هم چې کوم دی جدوجهد پکار دی چې موږ د بدلون لپاره کار وکړو.
سم اوردونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري په ریډیو باندې اوري موږ ساده تعلیم نړیوال مبارزه زیاودین یوسف سے باغوی له برمنګبا دی او دوی سره خبرې کوو. دغه راز موږ سره له کناډا د مشال خان خور سبا اقبال هغوی هم ملمانه دي دوی سره خبرې کوو د مشال خان د تلین په مناسبت باندې او ورسره تړلو نورو موضوعاتو باندې. سبا اوس دې ترازو چې تاسو د مشال خان چې کوم میشن دی هغه څومره مخ ته وړی تاسو رزما ته ورس خبرې کې دي نو تاسو ول چې زه د جرنالیزم سټوډنټ یم او مشال خان هم د جرنالیزم زده کوونکی وو نو څومره دا غوی میشن تاسو مخ ته وړی او څه پلان مو دی راتلونکي لپاره؟
جی بالکل. نو صحافت خو یو داسې شوبه ده چې اصل کې دا یو داسې دغه چې د خلک د مظلوم آواز اوچته د مظلومانو خلکو آواز جوړیږي. نو دا که خواهش د مشال خان هم وو او زما په خپل هم د کیسه د بچپن نه ډیر شوق و د شوبې ته. خو د دې شوبې ته دراتلو اصل وجه هم دا کوه چې مشال خان د صحافت سره ډیر زیات شوق لرو خو هغه نه په نیمګړه کې هغه ډیګري پاتې شوه چې کله هغه د ډیګري غوښتنه وکړه او د کشان هغه سره یو واقع وشوه هغه ته ډیګري ملاو نه شوه او هغې نه پسې دی. نو د هغه د نیمګړې خواهش د هغه هغه چې کوم د بدلون هغه چې کوم میشن و کوم هغه هغه پاتې شي نیمګړې. نو ما غوښتل چې زه هم په دې صحافت شعبه کې راشم او د خپل رور چې کوم هغه نیمګړې خواهش و هغه مکمل کړم. او مخکې هم دکه دغه دی چې غواړو چې زموږ په وطن کې امن راشي خیر راشي او بدلون راشي. او چې څنګه ضیاءالدین یوسفزی وویل چې بدلون اصل کې دا دی چې د حکومت د غاړې هم دی چې انصاف وشي په دغسې قسم کې واقعاتو کې او د هغې نه باوجود په حیثیت مور پلار چې هغې خپل اولاد پوهېږي او په تعلیمي نظامونو کې بدلون راشي همدکه زموږ میشن دی چې په تعلیم کې بدلون راشي او دغه کرکې او دغه نفرتونه ختم شي. او دکه به زه اخیر کې ووایم چې لایک مشالونه چې دنه په هر کور کې رڼا رڼا مشال لواغه مشالونه چې دنه بچ شي.
سما اوریدونکو او کتونکو بیا هم تاسو مچې د پاکستان ریاست په وار وار دغه خبره کوي چې د سغدرزی ترګری د مخنیوي لپاره غوی مبارزه کوي کار کوي زیاودین صاحب او د سبا دغه خپل خپل نظر دی خو سبا ما ساس نه بل پښتنه دار چې مشال خان څنګه ورورو ساس سره دغه رویا څنګه وا دا وخت به پیغله ځوانان ساس غغوري څه ویل غواړي چې مطلب هغه څنګه ورورو
مشال خان چې نو زهر خبره دا رور چې دنه خو رور زموږ سره ډیر مینا وا محبت او غمو سره ډیر مینا محبت لرو او مشال خان داسې انسان وو کچره موږ لګ داغه په نظریا او په سوچ باندې رڼا واچولو خو یو ډیر انسان دوست انسان وو او هغه د زنانه او د حقوقو باره کې به خبر ولې وختلې چې زموږ د وطن پیغلې چې دنه هغه تعلیم یافته شي او بدلون راشي د خپل کور نه بدلون راځي نو هغه زموږ په تعلیم باندې ډیر زیات فوکس کوو او ډیر زیات کنسرن وو زموږ د تعلیم باره کې چې زموږ خویندې د تعلیم یافته شي او دوی د مخکې لاړ شي همیشه به موږ سره د کتاب خبرې کولې دا به ویل چې ځان مخکې کوي کتاب سره مینه پیدا کوي او دکه چې کوم د نان وایلنس خپل نظریات به موږ ته بیانول هغه نظریه وو د نان وایلنس د عدم تشدد خلاف چې دنو هغه عدم تشدد نظریه و هغه د نان وایلنس نظریه و او موږ به په دغه خبرو باندې پوه کولو چې موږ خپل سوچ هم د تاسو جوړ کو او تعلیم طرف ته روان کو او مخکې لاړ شو او تعلیم او علم نزان چې دنو
سما زیاودین صاحب مشال خان چې د اپریل په دلسمه وجل شو نو دا غینا څو ورځې مخکې زتلې ما پاکستان ته نو دا غوسره ما ناشته وشوه خبرې مې سره وشولې او د چې څنګه پراکتراله ما نو د مارچ په چلیشتمه بیا غوسه ما انټرویو هم وشوه د وخت تاسو ورېدل نو مشال خان څه ما ناشته وشوله نو هغه چې کمې خبرې کولې څنګه چې سبا ویلې لکه د جنکور تعلیم مذهب او سیاست هغه دیو بل جلا کول لکه مقصد دا چې مذهب د سیاسي ګټو لپاره نه کارول په خاص توګه په دې باندې زور راوړو چې کفرس کا زمونږ جنکی هغه تعلیم یافته شي نو ډیر بدلون به راشي او تعلیم یافته نسل به راشي مخته نو تاسو خپل باندې په افغانستان کې د جنکو د تعلیم دغه مسله راپورته کړې ده څو ګوري چې دا خبر څومره ضروری دي څومره مهم دي چې دا ملي شي
دا ډېر ضروری دي جی او زما خیال له د مشال خان فکر چې څنګه سبا وي او تاسو وي هغه یو ډېر روحان فکر انسانو او هغه لګسي چې کوم دن وغم دا خبرې دي دغه دار دي ازادي خوشحالي د انسانيت د جنو حقوقونه برابرۍ د انسانانو ترمنځ لکه څنګه چې خپل خبرو کې ویل وختي تاسو سره چې کومې خبرې شوې دي زما نظر دا دی چې د مشال خان کرامات چې دي کنه هغه زه ډېر محسوسوم لکه ذاتی طور تاسو ته پته ده چې زه په هغه روایتي انداز کې ډېر مذهبي سړی یا سړی نه ما مذهبي دی انداز کې چې هغه چې کوم لوک وی کنه دیو
مذهبي سیاسي اسلام مطلب تاسو چې سیاسي اسلام پلوی نه مزه د اسلام پلوی ما
ز ز ز ز د کرامات قائل یم د مشال خان د کرامات د سي قائل یم چې ما لیدلې دي صدا سي خبرې چې زویم کدا مشال خان نه وي یا داغه برکات نه وي داغه کرامات نه وي دا به سي نه وي شي او دا زه ډیر په ایمان دا خبره کوم لکه زه د سپیریچوالیزم په حساب دا خبره کوم او هغه په خپل یو ډیر سپیریچوال شخصیت هم یعنی روحاني تور چې کوم دی کنه دا ډیر یو لوی شتمن انسان زبا تاسو ته یو خبره وکم چې اقبال لاله کله مونږه د باچا خان لیکچر د پاره راغوختیو د نن نه سو کال مخکې د مشال خان د واقعي نه پس نو هغه مونږ سره ډیر خبرې کړي او تور پکې او ما او زما زامنو ملالی مونږ ټول بعد اقبال لالا یو خبره ډیره بخاره اوریدا نو یو ځل اقبال لالا وی چې او زه خبره ډیر جذباتي کړم و چې مشال خان ماته ویلو په ژوندانه چې هغه خپل منی لکه په روس کې سبق ویلو او بیا واپس راغلو او څنګه چې دا غیر اراده و چې خپل وطن خدمت وکړي نو عبد الولی خان یو یونیورسيټي کې نو خپل پلار ته ویل بالا را ته ویل چې بابا زه چې کله د یونیورسيټي نه فارغ شمه دا یورپي ملکونه به ټول زه پتاو وړم کنه پتا مې دې سره کما یو کو غره زه یې را وستم خو هغه نشته
بالکل
خبره ډېر جذباتي کړم
بالکل
نو هغه نشته دی خو سبا صحافت دی ماشاء الله
بالکل
ستوري چې کوم دا غي بایو میکانیکل انجینیرینګ کې بی ایس کړی دی
بالکل
دا کورنۍ تاسو یقین وکړئ زه حیران یم ما یو ځل بالا له سره خبرې کولی مور سره ما تاسو
بالکل زیادین سے منگا ایسا سولو جستا جذبات بالکل
تربیت کرے دے
بالکل
بیچ کم تربیت کرے دے دی مور پلا ان اقبال لالا او داغه قربانی د مشال خان مور چې د خپل ماشومان کم تربیت کرے دے کاش چې ټول مور دار داسې وي
بالکل
د دې ایمانداری د دې رښتینوالی د دې پاکوالی د زړه لکه ظاهرا کوم دی چې دا کومنګ داسې خان د انو پیدا کړل لکه دا فیملی چې دا
بالکل
انا بډیر بریالی دا بډیر یو سیال قام شي جی دا بډیر پر امن قام شي دا بډیر خوشاله قام شي دا بډیر تعلیم یافته قام شي
بالکل
مثال خان خبر نه کوم بینی فیملیز لایک دی
بالکل
دا خاندان ډیر لوی خاندان دی مطلب کې جندې دي څه خلک به زمانه زیات پیژني
بالکل
ډیفرنت خاندان دی جی
بالکل
او د مشال خان کرامات به تر همیشه پوری وي په دغه قام بم وي او په انسانیت بم وي او د بالا لدا شیر ویم ستا په دې پروګرام کې وي د حسین بسر اوچت وي هر یزید به ملامت وي د حسین بسر اوچت وي هر یزید به ملامت وي زولانې به هم کړي چېږي زنجیرونه به ماتي
بالکل 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 سبا زیادین صاحب خبرې تاسو واورېدلې او زه خپل هم تاسو ته وایم چې زه مشال خان سره څنګه وخت ما تاسو سره موسم ملاقات شو عبدالوی خان پونتون کې نو ما چې کله ته پوسو کومه لکه ستاسو نوم مشال خان دی دا څنګه داسې د پښتنو نوم دی نو ما ته وچی زما پلار خو ډېر نامتو شاعر دی او ته نه پېژنې ډېر قمپرسته دی ډېر د قام مانی مین انسان دی ما ته لیاره زینب او زه پوسو تا ملاوم نو خبره مې دې پوره کوله چې هغه چې د پلار پاړه باندې څنګه یو سوچ او خپل کور باره کې کورنۍ باره کې څنګه زیادین صاحب هم دغه سویل نو د خریدا داسې چې هغه ډیره زیاته مینه د خپل کورنۍ سره لرله هغه د پلار داسې ښکارېږي چې یو ملګری او داسې خبره لکه هغه پلار چې ما سره څنګه معرفي کوو نو داسې ښکارېده چې پلار د یو ملګری دی څه وایې چې دغسې ماحول څنګه زیادین صاحب ویلي په کور کې هغه ساتل څومره ضروري دی د مور پلار او د بچو ترمنځ
جی بالکل نو زمون والد صاحب چې دنو دا ټوله پوی چې د اصل کې مونږ ته د والد صاحب نه راغلی دا زمون والد صاحب خپل چې دنه یو شاعر ادیب سره دی او لکه ډیر زیات علم لري او ډیر کمپرسته په خپل وطن په خپل ژبه په خپل پښتو باندې ډیر زیات مین دی او دغه نظریات چې دی او دغه سوچ او فکر مونږ ته خپل والد صاحب نه مشال خان ته لکه زمون مشرور او بیا د مشال خان دی نه چې دنه مونږ ته راغلی دی مونږ ټول مل کور کې د تعلیم ڈسکشن کرے دے او آغا لکه چې په وطن کې کوم سیاسي حالات او بیا موسلی مونږ بچی دن کور کې تعلیمي ڈسکشن کوو نو زوام چې دا داسې قسم ماحول جوړول دا ډیر زیات مهم دی ځکه چې مور پلار د اولاد په تربیت کې یو ډیر اهم کردار ادا کوي کچر خپل مور پلار د اولاد تربیت سم نه کوي آغا اولادونه آغا بچی آغا یو نوی جنریشن هغه برباد شي هغه تباه شي به تاسو ته یو اسان مثال درکم چې زما خبرې سره ډېر خلک متفق کېږي نه خو زمونږ موسلی مور پلاران زموږ په معاشره کې ما لیدل دي چې لور ته جهیز جمع کوي ځمکې خرڅوي جایداد خرڅوي کور خرڅوي خو لور ته جهیز جمع کوي او که چېرې د لور د تعلیم خبره راشي نو بیا موږ سره پیسې نشته موږ فاینانشلی نه یو چې موږ لور تعلیم یافته کړو وایي لوښي لرګي چې لور پردی کور کې مضبوطه شي خو دا لوخي لرګي ته ډېر وخت پورې لور هغه لور چې هغه نه مضبوطه تعلیم ورکو لور ته او هغه لور د ټول عمر لپاره مضبوطه کو
بالکل ډېر خبره تاسو وکړه چې د جهیز په ځای باندې کتابونه تعلیم په هغې باندې سنبالول په کار لور چې د تل دپاره مضبوط شي او بیا هغه کولی شي دغه لوښي لرګي هغه سم بیا ځان ته اخیستی شي ډېر زیاته مننه سبا نړۍ مننه تاسې موږ ته وخت راکړو زیادین صاحب ستاسې هم نړۍ مننه موږ ته وخت راکړو
ډېره مننه مشال خان ډېره مننه
ښه وختونه تاسو دواړو ډېره زیاته مننه اوردونکو دا موږ سره د تعلیم نړیوال مبارز زیادین یوسفزی صاحب له برمنګما او دغه سي موږ سره بیا له کاناډا د مشال خان خور سبا اقبال هغوی ملمنو لدوی سره مو خبرې کولې. اوس مونږه لږ شپه کې سپورټس ته ورځو او په سپورټس کې به مونږه په کرکټ باندې خبرې کولم. به څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان او نیوزیلند کرکټ میچونه که څه هم تیر ورځو لومبه میچ وو خو هغه د باران د وجې نه هغه میچ ونه شو، هغه وځنډېدو. او بیا هم تاسو ته چې دا پنځه میچونه دي د نیوزیلند لوبډله هغه راغلی ده پاکستان ته، پنځه میچونه به کوي. لومبي چې کوم میچونه دي هغه به په پینډۍ کې وي درې، او پاتې دوه میچونه چې دي هغه به په لاهور کې وي. خو د باران د وجې نه تېر ورځ میچ ونه شو. تېر ورځ پاکستان ټاس وګټلو او وبخې نیوزیلند ټاس وګټو او لومبي د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او یوازې دوه بالونه وشو. په هغه کې شاهین په یو بال باندې په دوه رنزونه جوړ شو او په دویم بال باندې بیا شاهین وکټ واغستا. نو بیا هم زه تاسو ته چې دا په داسې حال کې ده چې ورلد کپ ته، نړیوال کرکټ کپ ته هغه ته هم لږې ورځې پاتې دي. نو موږ سره د سپورټس خبریال ایاز رضا پریدی هغوی له اسلام آباد راغلي. ایاز ډېر ډېر مشه.
السلام علیکم ټولو کتونکو ته او ټولو اوریدونکو ته د مشال نیټورک زما سلامونه.
وعلیکم السلام ایاز. ما چې په کرکټ باندې با خبرې وکړو، پرونی میچ باندې خو هغه میچ نه شو خو یوازې دوه بال وشو. دغه دوه بالونو نه خو ما دا تاثر واغسته چې شاهین جوړې په فارم کې، ځکه چې په دویم بال باندې وکټ واغسته.
بالکل، د کرکټ په تاریخ کې دا سوارلسم ځل شول چې شاهین افریدی په ٹی ٹوینٹی کې په اولنی اوور کې وکټ اخلي. نو دا د ساين وړ خبره ده او دا زموږ د کرکټ لپاره یو شاهین خبره ده چې هغه په فارم کې راغللو او بالکل دوه بال نو شول. اخر کې د باران لوجي چونکی پرون په پینډي کې اته فیصد د باران د ورېدو چانس مو په خپل نتورک باندې بار بار کتون کو اردو کو دا خبره کوله چې مشکل دي چې میچو شي. خو به هر حال پاکستان کرکټ بورډ د ټیکټونو د بچت لپاره دوه بال ځکه وکړل چې دا غي وروسته دا فلسفي وي مومن صاحب چې بیا هغه ټیکټونه نه واپس کیږي. چې یو بال مو شي کنه نو ټیکټ نه واپس کیږي. نو پاکستان هغه دوه بالونه، مطلب د لکونو بالونه، پرون چې شاین کم کړی
سما پوه شو. اوس دې تر ازو چې د پاکستان کې د موسمیاتو څنګه ویلې دي چې د 15 اپریل نه بیا د بارانونو لړۍ پیلېږي او تر دېرشمه به دوام کوي. نو څه ګوري چې دغه بارانونه به راتلونکي میچونه هم خراب کړي، ځکه چې بل میچ بیا په 21 باندې دی.
بالکل، دوه میچونه په پینډی کې نور کیدونکي دي او د محکمې موسمیات اسلام آباد مطابق چې دا هغوی سره وختي ماتماس نیولی وو، هغوی نه موږ دا تپوسونه وکړل چې یاره د باران د هفتې په ورځ او د اتوار په ورځ چې کوم دا دوه میچونه به لوبیږي څومره چانسز دي. نو هغوی وویل چې یاره سبا لږ ډېر، مطلب د کلاوډي سچویشن دی او د اتوار په ورځ نو دومره د باران بس هله ځل نه وي. خو بهر حال نور دوه میچونه چې کوم کیږي په قذاب سټیډیم لاهور کې به کیږي. نو هلته کې د باران داسې څه
اسلام آباد پینډی او خیبر پختونخوا کې دي. سم ایاز، هم راته وای چې کومو د ټیم کې د لوبغاړو انتخاب شوه دی. که تاسو ګورئ نو بابر اعظم، سایم ایوب او دا اوپنر دي، بیا پسې عثمان خان دی، دغه سي بیا رضوان دی، بیا ابتخار محمد ابتخار دی. نو بیا بالرانو کې چې کومه ده، محمد عامر ده، شاهین ده، نسیم ده، پرونی میچ ته پاره چې دوی کوم لوبغاړی اغیستي. نو څنګه ګوري د لوبغاړو انتخاب څنګه شوی دی؟
بالکل، کمو ګورو اوورال پر پاکستان ټیم باندې لکشان تنقید وکړو، پالیسی مطابق وکړو، د آرګومنٹ یعنی مطابق وکړو. درې وکټ کیپر پاکستان اچولی دی په ټیم کې. د بد مرغه به ورته وایو یا د بدقسمتی نه د چرشنبې پورې په پریکټس سټیشن کې اعظم خان څوک کی وکټ کیپر بیټسمین دی هغه خوښ شوی دی او کېدی شي هغه د دې دورې نه بهر هم شي. د دې نه علاوه حسیب الله خان او ورسره محمد رضوان درې وکټ کیپر سره پاکستان د سیریز او د دې نه پس چې کوم دوه نور سیریزونه دي آیرلینډ او د انګلینډ خراب او بیا دارنګ ورلد کپ لپاره، نو هغوی کې درې وکټ کیپر لوبغاړي چولی دي، مطلب د تشویش خبره زما په نظر کې. خو کنن پورنی ټیم ته موږ ګورو یو بیلنس ټیم دی، پاره کې ټاپ کلاس لوبغاړي دي. کم ته چې موږ د ټی ٹوینٹی سپیشلسټ ویلی شو، د محمد عامر د راتګ سره د پاکستان ټیم ډېر زیات مضبوط شوی دی. هغه یو لوړه تجربه لري او په موجوده د پاکستان په ټیم کې هغه لوبغاړی دی چې د پاکستان د سینیئر منیجمنت سره کوم چې نن خان صاحب آپ دا پاکستان پر سلیکشن کمیٹی کے ناست یا دا پاکستان پر کرکٹ مینجمنٹ کے ناست ہوئی سر لوبا کرے لوڑا تجربہ لری اور دمرا لوڑا تجربہ زما پر نظر کے دا وقت پاکستان پر ٹیم کی دا چھ سرم نشتا چکمت دا محمد عامر سر دا محمد عامر ڈیر زیاد ورلڈ کپ نے کڑی ڈیر چمپئن ٹرافی کڑی اور ڈیر نمائندگی دا پاکستان پار کڑی دا یو ڈیر غٹا خبر ہے دا پاکستان دا کرکٹ لپارا چاہا مخ ترا اڑلے شوے دے محمد ابرار تاسو کا تلو پاگی باندھ یو چوپ لگے دلے ہو چی ابرار صرف ٹیسٹ پلیئر دے اور ٹیسٹ کیا غلوب قبولی شی خوب پاکستان سپر لیگ کی منہ کا تل چاہا ڈیری وکٹیں خستی دی خی وکٹیں خستی ڈت اور انہوں کی ڈیری خی وکٹیں خستی دی واغا خپل ٹیم مخ کی بولے دے داغا سلیکشن ہو اور ڈیر زیادہ زبردست آیا زو بخی کدی تو گوری چھے
شاداب مطلب پی سی ایل چکم فائنل وہ آگے وہ گٹو خو آگا خپل بالنگ خود آگا دومر خنو البتہ بیٹنگ سے گزارا کول خو بالنگ کو بیخی خراب ہو پا پاکستان سپر لیگ کے نو داغا پا ٹیم کیا قسل تاسو ہے زی جوڑی گی دے شاداب
زه خو به دا خبره وکړم چې بابر اعظم به اوس بورډ فیصلې کوي کوم چې ملګرتي په تیرو سیریزونو کې کړي دي او هغه تیرو ملګرتي او هغې نه کپتاني واخیستله نو زه خو دا نظر لرم چې بابر اعظم به اوس ښې فیصلې کوي صحیح فیصلې به کوي او تاسو دا پته وي چې اوس کومه سلیکشن کمیټي جوړه شوې ده نو د هغې سلیکشن کمیټي په تاریخ کې اول ځل څوک چیرمین نشته څوک مشر نشته دی او رکنی سلیکشن کمیټي جوړه شوې ده او په تاریخ کې اول ځل په هغې کې کپتان او د ټیم هیډ کوچ هم شامل کړی شوی دی نو مطلب مې دا دی چې اوس پاکستان کرکټ بورڈ
پاغیم تنقید ډیر زیات په دې وجه کېږي چې لکه پاغی کې کتاسو ګوري د پاکستان په پاکستان کې ډیر شمیر هغه د پښتنو لوبغاړو دی د پاکستان په ټیم کې اکثر پښتنو لوبغاړي ډیر وي خو په سلیکشن کمیټۍ کې د یو پښتون هم نشته دی
بالکل دی یونس خان ډیر غټ حق جوړېدو په دې باندې مونږ ویلوګي جوړې کړې مونږ خپل نیټورک باندې خلکو ته خبره جوړه ورسولې ده زموږ یو لیجنډ دی د یونس خان په شان لوبغاړی په پاکستان کې زه یم چې کم پیدا کی چا کم ٹمپرمنٹ سے کرکٹ کرے دے پاکستان تے ٹی 20 ورلڈ کپ پر کرے دے پاکستان دا پارا گا دلس زرو نڈی رنزو نہ پٹیس کرکٹ کی کڑی دی اگر پاکستان دا پارا گا لوغاڑے دے چ پاولنی ٹیسٹ میچ کی اگا سینچری سکور کرے دا خو بہر حال دا بد مرغا ساسو خبر پ گل بدلا چنن صاحب ڈیر زیاد زمون د خیبر پختونخوا نہ اوس د خوش قسمتی نہ دا بوئی چ د بلوچستان د کوئی د سیمه نہ ہم لوغاڑی روان دی کمیٹی تدا وڈی رغٹا خبر دا خو کپ سلیکشن کمیٹی کی دارنگی موکور کڑے چھو و یونس
ایاز اوس دیت رزو فخر زمان پرونی میچ کې نو واغستل شوی دغه ته څنګه ګوري
د فخر زمان کارکردگی کوم وګورو په پاکستان سپر لیگ کې د پاکستان سپر لیگ نمخ کې په نورو میچونو کې د پاکستان سره سره یای په نور لیگونو کو وګورو چې په دنیا په سطح نور کم لیگونه شوې دي په نور زینو کې هغه مانیټر کیږي هغه ګوري چې کم د ټیم سره انالیست ناس یا ګوري هغه ټول رپورٹ ورکې خپل هډ کوچ تا خپل سلیکشن کمیټه تا ور سره خپل کپتان ته چې دا دارنګ پوزیشن دی نو دا هغه پوزیشن دومره خنه لکه څنګه عثمان اخستل شوی دی عثمان هغه لوبغاړی چې د ټیکسی اور ډرایور او دا غ اوبر به چلاول خپل اخراجات به پوره کول او بیا لاړو یو ای ته لاړو آتی کرکټ اکړو او د یو ای چې کم کرکټ تاغه ورته خرابات وګړو او پاکستان ته لاړو راغلو چې د پاکستان نمائندګي وکړم عثمان خان هغه لوبغاړی دی چې دوی سینچری وهلې دي په پاکستان سپر لیگ کې مطلب دا دی چې په کار چې فخر زمان والی چې تجربه کار لوبغاړی وو خو هغه چې کمزې نیولې دی عثمان خان د فخر زمان یو ښه فیصله شوې ده چې عثمان خان ته موقع ورکړی شي ځکه چې د نیوزیلند کم ټیم راغلی دی مومن بھائی هغه ډېر کمزورې ټیم راغلی دی دا یو حقیقت دی یو خو لوبغاړي زخمي شوي دي انجر شوي دي بل طرف ته کمونږ ګورو ډېر لوبغاړي د هغوی په آی پی ایل کې لګیا دي تر دې پورې چې د هغوی کپتان هم په آی پی ایل کې لګیا دي نو دا پاکستان ته یو بی ټیم راغلی دی بل پاکستان سره هوم گراؤنڈ ایڈوانټیج هم تا نو زما په نظر کې عثمان خان له چانس ورکول د فخر زمان په ځای دا یو ګټوره خبره ده چې د لوبغاړو پته ولګیږي د ورلډ کپ د تیاری لپاره نو دا لکه څنګه بابر اعظم تیر اوس په خپل پریس کانفرنس کې هم دا خبره په ګوته کړله چې دا سیریز یا دا دوره د نیوزیلند زمونږ د ورلډ کپ د تیاری لپاره یو بهترین سبب جوړ دی شي
سم اوردونکو د مشهدو ځوان غږ خبرونه دا وخت تاسو اوري او ګوري او بیا هم منګه تاسو مې چې موږ سره د سپورت خبريال ایاز رضا پر دې هغوی له اسلام آباد دي دوی سره خبرې کو په کرکټ باندې ایاز اوس ک دې تراشو تاسو ویلي چې دغه د نیوزیلند چې کوم لوبډل راغلي دندې کې زیاتره لوبغاړي کې څه هم ځني دغه سو دی شو یا ځنی نور لوبغاړي دی هغه ځنی دوه درې څلور هغه زاړه دي خو تاسو څنګه و چې ډېرې لوبغاړي هغه نوي دي نو اوس په دې خبرې کوو چې دا هم یو تاثر دی چې لکه کم پخوانی لوبغاړي زاړه لوبغاړي وي نو هغه یو قسم له دوی سټډي کړي وي خو دا نوي لوبغاړي داسې وي چې د هغې معلومات نه کېږي چې دا به څنګه لوبه کوي نو دغه هم د پاکستان لپاره یو چیلنج کېدای شي که څنګه
پرون تاسو وکتل چې کوم یو دا به وویو چې د ټي ټوینټي یو سپیشلیسټ اوپنر بیټسمین دوه بالونو ته لاړو رالو او هغه ته چې شهنشاه کوم بال وکړلو د هغه فکر هم نه و چې دا کوم ډیلیوري کړی تاسو د شهنشاه دا کوم چې بال کړی دی دا په یوټیوب بار بار مومن به تاسو وګورئ ما خو بار بار وکتلو داسې یو ډیلیوري ده چې دا مطلب دی په دې باندې وختي د انډین یو سابقه کرکټر په ویلاګ کې دا خبره کوله چې یاره دا په کار دی چې آی سی سی بال آف دی سینچری کې شامل کی چې کوم هغوی شاملوي یو داسې نو دارنګ هغه ته خطرې چې کوم نوی لوبغاړی راځي هغه شاه انسان نشي مشغولولی
بالکل
تاسو خبره په ګل بدله ده ټیک څه چې دوی ته پته لګي خو دوی څه خو تجربه خو یو تجربه فقدان د تجربې کمی وي هغه ته چې کوم بال پورو شاه انسان کم کړی دی دویم بال نو هغه داسې یو بال چې پته هم نه لګېدلې
بالکل اوس دې ترازو تاسو خبر وکړه چې د نیوزیلند زیاتره پخوانی لوبغاړي یا تکړه لوبغاړي د ملي لوبډلې چې کوم لوبغاړي دی هغه په انډیا پریمیر لیګ کې لوبیږي نو که تاسو ګوري څه وخت کې حارس هغه د استرالیا په لیګ کې لوبېده نو بیا به تنقید وشو بیا که تاسو خیلی د پاکستان کرکټ بورډ سره هم لانجه راله نو ډېر مسلو سره مخ شو نو څه ګوري چې موږ خو به دا سوچ کوو چې دا یوازې په پاکستان کې افغانستان کې داسې کېږي چې لوبغاړي خپل د کم میچونه دي هغه سیریس نه اخلي د وطن او د شخصي ګټو دپاره نور لیګونو ته ځي خو نیوزیلند کې دا کار کېدل بیا دغه څه ګوري چې دا د ملي لوبډلې ته څومره د هغوی تاوان رسوي کرکټ هغه چې کوم روح دی هغې ته څومره تاوان رسوي سپورټس ته څومره تاوان رسوي داسې لیګونو ته تلل خپل کم میچونه دي د وطن هغه پرېښودل
بالکل ډېر زیات لیګونه کېږي دا وخت خو اوس مطلب هر ملک په یو لیګ مخې ته راوړی دی مخکې به دا لیګ کرکټ صرف په انګلینډ کې کېدو بیا مطلب چې کله آی پی ایل راغلو نو بیا هر ملک وغوښتل چې یاره زه یو خپل لیګ شروع کړم د نیوزیلند کرکټ بورډ یو هغه مطلب داسې دی چې هغه داسې پابندي په لوبغاړو باندې لکه د هغوی په آئین کې داسې نشته دی د پاکستان د افغانستان یا چې نور څومره ملکونه دي د هغوی لکه د انډیا خو حتی تر دې پورې نه چې انډیا لوبغاړي د خپل آی پی ایل نه بغیر په بل یو لیګ کې شرکت نشي کولای کاغه کونټي د کاغه بیگ بیش دی کاغه هر یو لیگ دی نو د هر یو بورډ یو خپل رولز د خپل لوبغاړو لپاره خو بیا په ځنو ځنو کسانو کې داسې چې هغه پیټریوټ وي د پیسو په ځای خپل د وطن لوبې ته غور کوي په دې باندې په اخباراتو کې کاو ګوري وین ویلسن چې کوم کین ویلسن د نیوزیلند کپتان دی د هغه په باره کې اوس نیګیټیو ډېر زیات مطلب د خبرونو مخې ته راځي چې یاره آی پی ایل لدلې د آی پی ایل کې ګوره کرکټ خکېږي نه کرکټ په دورو کې خکېږي ټي ټوینټي نو اوس مطلب دا دی چې پاره باندې ډېر لوبغاړي دی نیوزیلند پاوې باندې تنقیدونه شروع دي په دنیا کې چېرې د سریلنکن لوبغاړو مثالونه ورکوي د افغانستان د لوبغاړو مثالونه ورکوي چې ګوره هغوی خپل وطن ته ترجیح ورکوي هغوی خپل وطن کرکټ مضبوطولو لپاره مطلب په لیګز کې د افغانستان غوندې جنگ زده مل خبره به وکړم چې لوبغاړو ته پولیس کې ډېرې پیسې ورکوي بورډ دومره پیسې نه ورکوي خو هغوی د لیګ پیسې پرېږدي هغه دومره په وطن مین خلک دي او هغوی راځي د تخپل د مل د افغانستان د سروړې لپاره د افغانستان د کرکټ د بهتري لپاره هغه ډېرې ډالرې پرېږدي هغه ډېرې پیسې پرېږدي خو خپل چې کوم جنگ زده خلک دي د هغوی د مینې لپاره هغوی کرکټ کوي نو زه ورته سلوټ کوم زه ورته شاباس کوم دارنګه جذبه د نیوزیلند کلاړیانو لپاره کار ده په نورو ځینو کې هم پکار ده چې کومه دوی خپله کړې ده
سمه اوریدونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري په ریډیو باندې اوري موږ سره سپورتس خبریال اعزاز صاحب دې هغوی له اسلام آباد راغلي دي دوی سره نورې خبرې هم کو او بیا هم تاسو مې شي لګه شبکې زمنګ دغه خبرونه په ریډیو پای ته رسي خو په فیسبوک او یوټیوب دوام لري اعزاز اوس دې تر ازو چې تیر ورځ د کتا سو میچ کتلې وی د ویسټ انډیز د خزینه کرکټ لوبډل هغه پاکستان ته راغلی دا پاکستان ته ماته ورکړه په کراچۍ کې میچ هم کتلې کنم دې کتلې او په غاړه څه نظر لري
بالکل د ډار په قیادت کې پاکستان ټیم ګراوند څخه شوی او هغه هم د سو مسلو سره ټریننګ سیشن د باران له وجې نه شوی، د ویسټ انډیز هم نه شوی، د پاکستان هم نه شوی، خو به هر حال هغوی ډېره ښه لوبه وکړله او پاکستان ته په 113 په 113 رنزونو ماتې وکړو. د بده مرغه پاکستانی چې کم د زنانو ټیم دی هغه 15 اوور مخکې ټول اوټ شول، مطلب 35.23 بال کې هغوی ټیم اوټ شوی دی. نو 113 رنز ډېر غټ مارجن دی او پاکستان مطلب د شکست خوړلی دی. ندا ډار پریس کانفرنس کې بیا د هغې نه پس دا ویلي دي چې یاره په آخري لس اوورونو کې زموږ لوبغاړو ښه کارکردګي ونه کړه، نه یې بالنګ وکړه نه فیلډنګ، حتی چې هغوی نه ډېر سیزونه مشول. او هغوی دا خبره هم وکړله چې که د 200 پورې محدود د ویسټ انډیز ټیم مونږ ساتلی وای نو مونږ به مطلب دا میچ ګټلی وای. خو د هغوی چې کوم میچ یوز هغه اولنۍ سینچری والا او د کیلیر د ټولو نه 140 رنزونه یې ډېر وکړل، درې وکټې یې هغې واخیستلې، ښه کارکردګي یې پکې کړې ده. خو د ویسټ انډیز او د پاکستان د ویمن په کرکټ کې به مومن صاحب موږ دا خبرو وکړو چې ډېر زیات فرق دی. هغوی د ډېر وخت نه په کرکټ باندې لګیا دي، د هغوی چې کومې زنانې د هغوی
ما د هغوی هغه فیلډنګ وکړه، د هغوی چې کوم فیلډنګ کوو نو کېدای شي هغه زه څوک نه یادومه، خو داسې کېدای شي د سړو یو ټیم وي چې هغوی به هم داسې فیلډنګ نه کوي چې څومره فیلډنګ هغوی کوو. او تاسو وکتل چې څومره بونډریانې هغوی رامنې کړلې، کیچونه څومره ښه کیچونه ونیول، زه حیران وم په خپله باندې. بیټنګ بیا څوم د کلاس بیټنګ وکړو ویسټ انډیز. نو بالکل ایاز اوس دې ته راځو په ځای کچا باندې. دغلته په خیبر کې تاسو خپل خیبر سره تعلق ساتئ، قبایلي سیمو کې په خیبر پختونخوا کې په ځای کچا داسې نور کوم سپورټس لوبې روانې دي کنه؟
بالکل وقتن په وقتن په ضلع خیبر کې په باجوړ کې زه به وایم چې سپورټس حوالے سره باجوړ او خیبر دا دا دواړه داسې ضلع چې دلته سپورټس ډېر زیات کیږي، ډېر ښه سپورټس کیږي. الله دې وکړي چې د قبایلي سابقه قبایلي ضلعو په نورو سیمو کې هم داسې لوبې وشي. جمروډ سپورټس کمپلیکس د لوبو یو ډېر غټ مرکز ګڼلی شي. روژه کې ډېر زیات ښه ایونټونه دلته کې وشول، نایټ ایونټونه وشول، د فوټبال د والیبال د کرکټ ډېرې غټې غټې لوبې وشوې. همدارنګه لګیا لوبغاړي ټریننګ کوي او زه به یو زیره ورکما خپلو کتونکو ته په ضلع خیبر کې یو ښه جمنیزیم جوړیږي چې هغه به زموږ د روان نسل لپاره د بسکټ بال، والیبال، بیډمنټن، چونکې هلته لوبغاړي ډېر وو، پاکستان ټیم ته لوبغاړي ورکړي دي. محمد وسیم د تباړې خیبر ضلع سره تعلق دی او هغه د پاکستان نمائندگی کړې ده پسار کې، په پاکستان له طرفه والیبال کې ډېر مخکې تللی دی. نو جمنیزیم جوړیږي. زه ډېر زیات خوشحالیږم چې سهار وخت هلته ځم او هلته کار وینم د لوبغاړو لپاره. دا یو ډېر غټه خبره ده چې هلته یو ښه جمنیزم جوړیږي. په باجوړ کې دا اول نه جوړو، اوس په جمرود کې جوړیږي. دا ډېره ستاینې وړ خبره ده.
سمه اوردونکو کتونکو لره خبرونه په ریډیو باندې پای ته رسیږي، خو موږ په سپورټس باندې خبرې کوو. موږ سره د سپورټس خبریال ایاز رضا پریدی هغوی له اسلام آباد میلمانه دي. همدې سره زموږ د ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسیږي. خپل کوربه اسره الله مومند او زموږ پولیسرانو پلوشه سحاق او میلاد نسیمی ته اجازه ورکړي. د الله په امان. ښه وختونه.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
پہ پور نکڑما کانے بڑک مارا جبا پور نکڑما سو پور جستا دا کل مخددن انکما کانے بڑک مارا جبا پور نکما کانے بڑک مارا جبا پور نکما
مشال رادیو
سا 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 گا سارے سر میں سا گا مارے سا 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 گا سارے سر میں سا گا مارے سا مارے سا لاس پنگڑے میں خرچ لیو سا نبتن بگی معشومان جڑا کوی نا لالا دلاس پجن کی ایک دی ممبئی شن پٹے واد لگا نکڑو نا یا بدکلی پمنز نازم دمی مونی دادا گلی رات کبینا چڑوڑے پرم دادا خاریگی چرو پیشنگڑ دادا شند خنداشینا او بابا واپس دجلرا کن میں لال تلے او ناراضی نا پماد بنے آوازو شو لکڑوڑے پت نارا خسموز شو چلم پرو Oh.